سلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونو ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د سورت لسمه په راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وو تنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو له امله یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمه ییزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا هینداري ماتې کړې او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان په کې وژل شوي وو. د امریکا مرسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دواړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دواړو خواوو وغواړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې موږ یې کولی شو دا دی چې هڅه وکړو دغه خلک له څارامه شي خو موږ به دوی به داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه په اټومي نښته وانه وړي. اوس مهال موږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او له یو بل سره نږدې کار وکړي. وروسته خبرم د لوبو له ډګره دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالي له امله د دواړو هیوادونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوي دي. د پی ایس ایل پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نېټې د هند د غوره لیګ مودې هم ځنډولې شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس د پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځونې له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنجشنبې په ورځ په راول پنډۍ کې د زیتونکي کړکېچ له کبله ځنډول شوې ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د یوې سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ ځنډولې دي. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادۍ رادیو اوریدونکي یې. کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسه کولو په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه خزینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبې په ورځ کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بل خوا د مسموم شویو زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان یې د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزې زی په راپور کې.
دا په دایکنډي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شوی ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه انجونې زده کوونکي هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤول او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما او پیډی مکدوم مریضم زیات درشتم. کارمندای ماری یک نفر زنګ زدن کې
لومړی د فریحې په نوم جلې نیولې وه بیا څو دقیقو کې نږدې 230 څلوېښت نجونو ته سرایت کړی وو. مخکې ورغلو وضعیت ډیر وخیم وو. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت زده کوونکي مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له لسو تر دولسو زده کوونکي چې وضعیت ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یوه زده کوونکي د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. دغه شان د دایکنډي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو زده کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلو ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم سوې زده کوونکي پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
هم بشتر هم دوسینو د اول سهلا فقط خارج پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک ساعت دیگه بعد از مو دیگه یک شب
تر ټول مخ کې د دې د ټلګي وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارښ پیدا کړی وو. لومړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه، هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر وه. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدلی یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم سوې زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شون او خیم است، نه فهم کیدم. دیروز هم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترهای محلی اینا
وسی وضعیت در وخیم دی. پرون هم په کلینیک پر د سیمایز و دکتران لخوا کار وشو، قوز هم خشوی نده، بدن خارق لري چې سای تنگیج در جاری. کله چې اویل، گلوکوز یا کورتیزین ورتا ولگوی خوی، بیا چې کورتا ولاشی یا سو ساعت خوی کوپرتا ای وضعیت خرابېږي. مونږ زخت زیاته وې ریدلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی، یو وای چې په دې خوندې کې اکثریت دا مسموم سوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمې ایزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره د پیښې ته د رسیدنې ترڅنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ورواستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه اتو تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم سوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صافی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو په هیته د رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکرو به هیر تقوی زر بده په تاسو یو کې چون چونې یوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري. دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړونه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوي وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې دره کې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډله ییزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې هېواد یې پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تاییدی ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د مې پاتما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې پاتما په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي، پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي یو ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او لس کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نومي